درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وای پاکستان ته د سکرو د صادراتو لکبلې په آیت کې بې ساره زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د مالی وزارت وای د سش کال په لومړیو یولسو میاشتو کې پاکستان ته د سکرو د صادراتو له درکه 2,143,000,000 افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی. طالبانو تر دې مخکې ویلي وو چې په چیرو یولس میاشتو کې تر 100,000,000,000 افغانۍ زیاته مالیه ټوله کړې ده. خو ډېر خلک په تېره بیا دوکانداران وایي په داسې حال کې چې اوس یې تر پخوا سودا کمه پلورل کېږي، طالبانو ورباندې مالیه څو برابره ډېره کړې ده، خو طالبان بیا وایي چې مالیه یې ډېره کړې نه ده. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو استازو ته سپارل کیږي. په تهران کې یو افغان ډیپلومات حامد رهگذر څو شېبې مخکې آزادی رادیو ته وویل ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. رهگذر وایي ټاکل شوی چې موږ یو ساعت وروسته د سفارت دروازه وتړو، کلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارو. د سفارت د موټرو او نورو سامانونو ویډیو ثبت شوی او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته مو سپارلې ده. رهگذر دا هم وویل چې د ایران لخوا طالبانو ته د سفارت سپارل به د افغانانو ستونزې نوري هم ډېرې کړي. د ایتالیا لویدی ساحل ته نږدې د کالا باریا د سیمې په اوبو کې د پناه غوښتونکو د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي. د ایتالیا ناسا خبري اژانس او نورو رسنیو نن وویل چې په دې بیړۍ کې تر 100 ډېر کسان سپاره وو او تر اوسه 50 تنه ژوندي ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې د بیړۍ سپرلي د ایران، پاکستان او افغانستان اتباعو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن شپه له سنگاپور سره په نیمه پایلوبه کې مخامخ کیږي. د افغانستان، مالیزیا، مالدیپ او سنگاپور ټیمونه د څلورو هیوادونو په والیبال سیالیو کې ګډون کړي چې د مالدیپ په کوربه توپ روان دي. افغانستان تر دې دمه خپل درې لوبي ګټلې او په ورستۍ لوبه کې پرون ماښام کوربه مالدیپ لوبډله 3-0 ماته کړه. افغان لوبډله تر دې دمه د جدول په سر کې ده. پرون د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مالدیپ ملي ټیم ته 3-0 ماته ورکړه. د پاکستان په بلوچستان کې 14 لشتلجه څلور تنه وژلې او 14 نور ژوبل کړي دي. 14 نن سهار د بلوچستان د بارکان سیمې په یو مارکیټ کې شوې ده. 14 کې مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو. د دې سیمې د روغتیايي چارو مسؤل ډاکټر عبدالحکیم له پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې خلکو ته اوشتې مرجوب له تایید کړه. د پولیسو مشر عبدالله کوسو ویلي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوې دي. د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پیښه غندلې او د سمدستي پلټنو امر یې کړی دی. د بلوچستان په خوزدار سیمه کې پرون شنبه یوې 14 دوه پولیس وژلي وو. د ترکیه د عدلی وزیر باقر بوزداغ پرون شنبه وویل د دغه هیواد په جنوب کې د وروستۍ مرګونې زلزلې له کبله د ودانیو د نړېدو په خاطر لږ تر لږه 144 تنه چې اکثره یې ټیکهداران یا قراردادیان دي د ودانیو په جوړولو کې د بې پروایۍ په تور نیولي دي. د ولسمشر طایب اردوغان حکومت چې له 20 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري له دې کبله تر فشار لاندې دی چې د ودانیو په جوړېدو کې د معیارونو د رعایتولو لپاره مقررات نه دي عملي کړي. د دې 1.1 درجه زلزلې په نتیجه کې په ترکیه کې تر 44,000 ډیر کسان مړه شوي او تر 103 ډیری ودانۍ او تر 103 ډیری ودانۍ نړېدلې دي. د ترکیه د عدلی وزیر وایي تر اوسه پورې د ودانیو د نړېدو په تړاو څه باندې 600 تنو ته دوسیې جوړ شوي چې د هغو په منځ کې 144 تنه نیول شوي دي. تاسو د آزادي رادیو څلورویشت ساعت خبرونه اورئ. ملګری ملتونه وایي له ښځو سره تشدد د بشري حقونو سرغړونه ده، خو افغان ښځې وایي چې دوی د نورو هیوادونو تر ښځو زیاتې محرومې دي.
افغانستان به په نړۍ کې یوازینی هیواد اوسیږي چې د ښځو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
نړیوال بانک د سیلونو د مخنیوي لپاره په کندهار کې څو پروژې پیل کړي.
چې دغه پروژه مرسته سیلو د بارانو د دوه دغه سره مشکل لري ګرځه کوروت او بور دي چې دغه کار وسی.
په ترین کوټ کې د برېښنا د نشټوالي په اړه له شکایتونو وروسته
د دې لپاره نوی سیستم راوړی دی ترڅو زموږ ښار روښانه او زموږ ښاریان په سهولت کې وسی.
او په مدیترانه کې د شاوخوا دیشو پناهغوښتونکو د ډوبېدو په اړه هم حال درکو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ترینکوټ ښار کې د ازادي رادیو تر راپور له خبرېدو وروسته هلته څراغونه بل شوي دي. په دې اړه وروسته راپور لرو، خو لومړی موضوع مو د نړیوال په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر د څرګندونو په باب د دفتر ویلي دي چې په نړۍ کې له هرو دریو ښځو یو هغه په خپل ژوند کې فزیکی او جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي، او دا تاوتریخوالی تر ډیره د هغې د میړه له لوري کیږي. کتون کې وایي چې په افغانستان کې تر بل هر هیواد له ښځو سره تاوتریخوالی زیات دی. ملګری ملتونه د اندېښنه داسې مهال شي چې په افغانستان کې د طالبانو له سختو بندیزونو سره مخامخ فعالان وایي پر دوی لګول شویو بندیزونو پراخ تاوتریخوالي ته لاره پرانیستې ده. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي په نړۍ کې له هرو درې ښځو یوې کورنۍ فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ادارې نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي له ښځو سره دا تاوتریخوالی عمدن د دوی د ژوند ملګري لخوا کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان له نجونو او ښځو سره تاوتریخوالی د بشري حقونو نقض بولي او خبرداری ورکوي چې ویجاړونکې پایلې لري او کیدای شي نتیجه یې مرګ وي. لنجونو او ښځو سره د تاوتریخوالی د پایلو په اړه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه افغانستان په نړۍ کې د نجونو او ښځو لپاره تر ټولو ګواښونکی هیواد بولي. دوی د خپل ادعاو لپاره په افغانستان کې په نجونو او ښځو لګیدلو بندیزونو ته ګوته نیسي چې ښوونځي او پوهنتونونو ته نشي تللی، د کار کولو، ټولنیزو فعالیتونو او په سیاست کې له ښکېلتیا منع شوي، او تر خوا یو شمېر نور محدودیتونه هم شته چې ښایي افغان نجونې او ښځې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. افغانستان ته د طالبانو له راتګ وړاندې څارنواله وه د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي. وایي د طالبانو لخوا په نجونو او ښځو راغلی حالت د زغملو نه دی. د دې په خبره همدې بندیزونو له افغان نجونو او ښځو سره په کور دننه او بهر کې تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړي، او تاوتریخوالی ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی.
له بده مرغه د افغانستان وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. نورې خبرې د خلکو رنځ نه دوا کوي، اړتیا ده چې عملي کار وشي او د خلکو ستونزې حل شي، ځکه افغانستان د ناورین ژور ته ځي. موږ بیړني عمل ته اړتیا لرو.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د بشري حقونو ملاتړو ادارو ویلي افغانستان د نړۍ پر مخ د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. په دې اړه وروستۍ څرګندونې چې همدا تېره پنجشنبه مطرح شوې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل وي. هغه افغانستان کې له ښځو سره روان وضعیت جنسي تبعیض وباله او غوښتنه یې وکړه چې له امله یې باید د طالبانو اوسنی رژیم مجازات شي. په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو روان چلند اوس مهال د نړیوالو د بحثونو لومړی اجنډا هم جوړوي. د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي انټونی ګوتریش سره وکتل، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ دې لیدنه کې په افغانستان کې د بشري مرستو پاړتیا او د طالبانو لخوا په پرله پسې جبر او د بشري حقونو په سرغړونو خبرې وشوې.
په راپور کې مو واوریدل چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې په نړۍ کې له هرو دریو ښځو یو هغه په خپل ژوند کې فزیکي او جنسي تاوتریخوالی تجربه کوي، او دا تاوتریخوالی تر ډیره د هغې د میړه له لوري کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغاني ټولنه کې په کورنۍ کې د ښځو په وړاندې د فزیکي تاوتریخوالی پر بڼه د ښځو د حقونو له فعالې سپوږمۍ اکبرزۍ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې. اوس چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو د دفاع لپاره رسمي او قانوني میکانیزمونه نشته، نو افغان میرمنې په کور او ټولنه کې له څه ډول تاوتریخوالی سره مخامخ دي؟
د کابل سقوط را په دې خوا د ښځو پر وړاندې چې کومې پالیسیانې طالبان خپلې کړې دي، ښځو بنیادي اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي. هغه که د اساسي قوانین یا بنیادي قوانین چې د ښځو لپاره او په د افغانستان په قانون اساسي کې ښځو لپاره تضمین شوي او هغه ټول د طالبانو لخوا ملغا شول. نو د ټولو ته په کتو سره او نن ورځ افغانستان کې د ښځو او د نجونو محرومیتونو ته په کتو سره د هغوی د حقونو ځپلو ته په کتو سره موږ ویلی شو چې افغانستان به په نړۍ کې یوازینی هېواد اوسیږي چې د ښځو پر وړاندې دومره سخت قوانین وضع کړي دي.
په خو په افغانستان کې یو شمیر داخلي او بهرنی ادارې وي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي. اوس چې دغه ادارې نشته او تړل شوي دي، د ښځو حقونه په افغانستان کې په ټولنه کې په کورنۍ کې دا څونه لږ سره مخ دي؟
د حقونو په موضوع کې دوه قسم ته حقونه دي، یو منفي حقونه دي او مثبت حقونه دي. مثبت حقونه د ښځو د وضعیت په حقله باندې چې هغوی وکولی سي نسي په ټولنې کې پرمختګ وکړي، هغوی وکولی سي ټولنې کې یا په عامه ژوند کې یا په سیاست کې یا په اقتصاد کې یا په فرهنګ کې خپل رول ولوبوي. دویم منفي حقونه دي چې د ښځو پر وړاندې خنډونه لري کېږي. متاسفانه هغه کوم قوانین چې طالبان یې یادونه کوي یا د دوی امیر المؤمنین یې یادونه کوي چې د ښځو د ښځوند لپاره یا د ښځو د اسلامي حقونو لپاره دوی دغه قوانین معرفي کړي دي، هغه هم په یو ډول باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدای شي. نن ورځ په افغانستان کې په قضا کې داسې کوم ډو پروسس نشته چې د یوه ښځه وکولی سي د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې یا د یوې بلې موضوع په نتیجه کې وکولی سي یوې مرجع ته ولاړه سي او خپل شکایت درج کړي. متاسفانه باید ووایم چې په افغانستان کې داسې اوس مهال هیڅ کوم میکانیزم نسته چې هغه پلیسي او د ښځو حقونه پکې خوندي سي.
رسمي میکانیزمونه خو په افغانستان کې له منځه تللي دي، هغه ادارې چې د ښځو له حقونو څخه دفاع کول اوس موجود نه دي. نو نور میکانیزمونه کوم کیدای شي چې له هغو نه په استفادې سره ښځه وکړي شي په افغاني ټولنه کې له تاوتریخوالي څخه وژغورل شي؟
غیر رسمی میکانیزمونه کیدای شي داسې جرګې او مرکې وسی، رجوع وسی رسوم او اناناتو ته د افغانستان یا مشخصا پښتني سیمه کې پښتونولۍ ته رجوع وسی. لیکن زما په اند باندې هغه قوانین هم تر ډېره حده پورې نرواکي دي. زه حتی فعلاً لپاره زه تصور نسم کولای چې من حیث د یو افغان میرمنې په افغانستان کې اوسېدل به څومره ستونزمن وي او د ښځو ژوند به څومره محدوده او له مجبوریتونو ډک اوسېږي، ځکه چې غیر رسمي هم داسې کوم ساختار نشته دی چې هلته د ښځو حقونه پکې خوندي سي یا د ښځو غږ واورېدل سي او یا هم داسې کومه مرجع اوسېږي چې هلته ښځه پناه وروړي او وکولی سي چې د هغې مرجع په اساس باندې خپل سرنوشت وټاکلی سي.
د ښځو د حقونو فعال است پوجمه اکبرزی و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
داسما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اوري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د ایتالیا لویدي ساحل ته نږدې د کالابریا د سیمې په اوبو کې د پناه غوښتونکو د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي دي. د ایتالیا ناسا خبری آژانس او دغه هیواد نورو خبری آژانسونو نن ویلي چې په دې بیړۍ کې تر 100 ډیر کسان سپاره وو. د موضوع تفصیل له سفیر الله ستانګزی څخه اورو.
ایتالوی رسنۍ راپور ورکړی چې په ډوبه شوې کښتۍ کې څه باندې 100 تنه پناه غوښتونکي وو. پولیسو له دې ډلې 50 کسان ژغورلي. تر دې دمه د لږ تر لږه 3 کسانو مړینه تایید شوې. د 8 کسانو مړی اوبو د کروتون ولایت د ستیکاتو سیمې سره د ساحل غاړې ته راایستلي وو او پولیسو انتقال کړي. د ایتالیا د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي په مړو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دا پناه غوښتونکي د افغانستان، ایران او پاکستان اتباع وو. د دوی کښتۍ یکشنبه سهار وختي د خرابې هوا له کبله ډبرې سره لګېدلې او ډوبه شوې وه. د ایتالیا سمندري ځواکونه او نور ژغورونکي ټیمونه د پیښې سیمې ته رسېدلي، خو د کښتۍ د ډوبېدو په اړه یې له رسنیو سره ډېر جزئیات نه دي شریک کړي. ایتالیا د هغو مهاجرو لپاره یو له عمده لارو ده چې غواړي د سمندر له لارې اروپا ته ننوځي. د مرکزي مدیترانې د سمندرګي لاره د نړۍ له خطرناکو لارو شمېرل کېږي. په دې سمندرګي کې اروپا ته تر رسېدو د مخه د کډوالو ګڼې نورې کښتۍ هم ډوبې شوې. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د شمېرو له مخې له 2014 کال راهیسې په مدیترانې سمندرګي کې نږدې 6000 پناه غوښتونکي ډوب شوي. له دې ډلې یوازې 2000 کسان تیر 2022 کال ډوبه او مړه شوي. د راپورونو له مخې ګڼ افغانان هم په مړو کې شامل دي او په سمندر سربېره هغو افغانانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې چې د ځمکې له لارې اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ تکل کړی. وروستۍ پیښه په بلغاریا کې د فبروري په 18 وشوه چې پکې 18 افغان کډوال په یوې لارې کې مړه وموندل شول او لسګونه نور هم ټپیان وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نړیوال بانک په کندهار کې د سیلونو د خطر د مخنیوي لپاره یو شمیر پروژې عملی کوي. د کندهار ښار په یو شمیر سیمو کې هر کال د ورښتونو په نتیجه کې سیلونه د سرومال تاوانونه اړوي. اوس د سیلونو د خطر د مخنیوي لپاره د یو شمیر پروژو عملی چاري پیل شوې دي. له بلې خوا په کندهار کې د سیلونو له امله زیانمن شوي کسان وایي دا ډول پروژې که عملی شي په کندهار کې به د خلکو خطر له کمیدو سره مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې
د نړیوال بانک په مرسته د یو ان او پی ایس برنامې په چوکاټ کې دا پروژې د شاري کانالونو د پاکاري ترڅنګ د کانالونو لپاره د استنادي دیوالونو جوړبل دي. د دې پروژو یوه د کندهار ښار د لسمې ناحیې اړوند د ګچخانو په سیمه کې د 15000 امریکایي ډالرو په ارزښت پیل شوی چې په مټ به یې د 1040 متره کانال لپاره استنادي دیوال جوړ شي. د کندهار ښاروالي ویان زمرې څرګند وایي د نړیوال بانک په مرسته د شاري خدمتونو د پراختیا لپاره غنې نورې پروژې هم روانې دي.
د کندهار ښار په اړوند ناحیو کې د سیلابي اوبو څخه د مخنیوي په پار په ویالو او مندونو کې د استنادي دیوالونو جوړونګ، د یو شمیر پتابونو پاکاري او ترڅنګ د ښار په نورو برخو کې د پلونو او پلچکانو اساسي جوړونګ شامل ده.
کندهار ښار هر کال د ورښتونو پر مهال د سیلابونو د راوتلو له امله له درنو مالیه او ځاني زیانونو سره مخ وي. په دغه ولایت کې د سیلابونو د راوتلو ستر لاملونه د ښاري کانالیزیشن نشت، غصب او د باراني اوبو د مهار لپاره د چک ډمونو نشتوالی بلل کیږي. فیض محمد چې تیر کال یې سیلابونو کور زیانمن کړی وایي د دا ډول پروژو عملي کول به کندهار ښاریان د سیلابونو راوتلو له خطر څخه وژغوري.
غریب دغه ته چې یاد سیلو د بارانو د دوغ دغه سره مشکل لري د مندونو خاماجې ګرده کوروت اوبو ورځي نو چې دغه کار وسي.
په کندهار کې د نړیوال بانک په مرسته په تازه پیل سو پروژو کې شاوخوا 15000 کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوه. جان محمد او محمد حسن له اوږدې بیکاری وروسته په دغه پروژو کې کار موندلې.
ټول هغه کسان چې دغه په داسې حال کې اوسېږي ټول کسان پر کار درولې دي.
ډېر ځوانان موږ په کلي کې وسم بیکار دي، ټول دغه سدار بدار خلک. اګه موږ غواړو چې دغه ځوانان د پاره مې کار زمينه برابر شي. موږ په دې کار ډېر خوشاله یو، ډېر خلک وخته دي ټول در بدار مخلوق دي.
د کندهار ښاروالۍ د معلوماتو په اساس د تیرې وکال رئیسی د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته په کندهار کې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت پرمختیایي پروژې عملي شوي او ځینې لا هم روانې دي.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادي راډیو له میلمه سره ځانګړې مرکه لرو. نن مو ځانګړې میلمه انجینیر واک دی. په ترینکوټ ښار کې د آزادي راډیو تر راپوره وروسته څراغونو د نصبولو چارې پیل شوې دي. د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښاروالۍ ریاست په مالی لګښت شپې لخوا د ښار د روښانه کولو په هدف نوي څراغونه وروسته له دې نصب شول چې نږدې یوه اونۍ وړاندې آزادي راډیو راپور پرې خپور کړ. ښاریان بیا د ښاروالۍ د دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي په کار ده چې د دې څراغونو ساتنه هم وشي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د ترینکوټ ښار دی چې د ښاروالۍ مسولین په کښې کې د ښار د روښانه کولو په موخه نوي څراغونه نصبوي. دوی دا کار له هغه وروسته پیل کړی کله چې یوه اونۍ وړاندې ازادي راډیو په وړاندې راپور خپور کړ. د ترینکوټ شاروالی مرسیال عبدالجلیل سمیم وایي د یادو څراغونو لګښت د شاروالی له خپلې بودیجې څخه ورکول سوی دی.
چې په ښار کې کومې خادې ولاړې دي، سولر سیستم دی، نو چې د فعالیت لوېدلې وه اوس مو د دې دپاره نوی سیستم راوړی دی تر څو زموږ ښار روښانه او زموږ ښاریان په سهولت کې اوسي. تقریبا د دې لګښت 1.5 میلیونه افغانۍ کېږي چې دا د شاروالی په مالي لګښت یا د شاروالی د بودیجې څخه ورکول کېږي تر څو زموږ په ښار کې د ښار د روښانتیا لپاره دغه پایه په درست او مکمل ډول باندې روښانه کړو او زموږ ښاریان ته سهولت ورکړو.
نور الحد چې د ترینکوټ په شاروالۍ کې د انجینرۍ په برخه کې کار کوي وایي دا څراغونه د چین هیواد ساخت دي. دی وایي چې څراغونو د نړۍ په نورو هیوادونو کې ښه نتیجه ورکړې ده او دوی ته یې په ضمانت ورکړی دي. خو وایي اروزګان لومړنی ولایت دی چې د چین هیواد د جوړ سوي دا څراغونه په کښې کې نصب کېږي.
الله دغه یو نوې ټکنالوژي ده په ګاونډي هیوادونو کې هم هغه سوي او په افغانستان ته اروزګان په لومړنی ولایت چې دا سیستم موږ انتقال کړی او داسې نن یو چینا کمپنۍ آلیران ګروپ لاتین کمپنۍ په نامه ده، نو هغه ګرنټي هر څه موږ سره ویلي دي، نو دا به انشاءالله ډېر زر او بل د شاریانو لپاره دا هغه لرم انشاءالله نوې په تخلیق شوې پایې موږ هم په ډیزاین کې نیولي او دې لپاره ډیزاین بیخي موږ کړې ده او ډېر نږدې به دا ښار موږ روښانه.
په ترینکوټ ښار کې دغه لمریز څراغونه پر داسې مهال نصب کېږي چې له دې وړاندې هم د ترینکوټ ښاروالۍ له خوا څخه د چیر جمهوري نظام پر مهال دغه ډول لمریز څراغونه لګېدلي وه چې ښه پایله یې نه وه ورکړې.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په اړه مطلب خپور کړی چې په خوړو او نورو توکو بار لرۍ وتوانېدلې له دې دروازې تګ راتګ پیل کړي. میل آنلاین د فرانسې خبري اجنس په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې سوې چې طالبانو د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. اسلام آباد تور لګولی چې طالبانو په افغانستان کې هغوی افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په پاکستان کې حملې کوي، خو کابل کې د طالبانو چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی چې له پرون شنبه د تورخم دروازه له دوړو لوریو د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل سوه. دغه سفارت په خپل ټویټر کې دا خبر ورکړی خو نور توضیحات نه دي ورکړي چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه سوې ده. تر دې مخکې دغه دروازه د سلواغي دلوي پر 9 د طالبانو لخوا وتړل سوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل شولي وو. په دې اړه نور جزئیات نه ورکړل سوي چې پاکستان کومې ژمنې نه دي عملي کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تېره پنجشنبه د دې دروازې د پرانستل کېدو خبر ورکړ، خو د دې خبر تر خپرېدو 2 ساعته وروسته دغه دروازه بیرته د پاکستان لخوا وتړل سوه او د جمعې په ورځ وویل سول چې دروازه په مشروط ډول پرانستل سوې ده. تر دې مخکې هم د تورخم دروازه، دغه راز د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه د ځینو لانجو له کبله تړل سوې ده. وخت نا وخت پر دغو دروازو وسلوالې شخړې هم سوې دي. د هندوستان اوټلوک انډیا ورځپاڼې ته هم د تورخم دروازې مسئله مهمه ښکاره سوې او په یو مطلب کې لیکلي چې دغه دروازه د تروریزم پر سر له طالبانو سره د لانجې له کبله تړل سوې وه. د ورځپاڼې په لیکنه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ د کرښې په اوږدو کې د دروازو پر سر لانجې او وسلوالې شخړې سوې دي. د اوټلوک انډیا د لیکنې په دوام راغلی چې پاکستان تورخم دروازه د 6 ورځو لپاره د نقلیه وسایطو پر مخ تړلې وه چې د شنبې په ورځ له بیا پرانستل کېدو سره 1000 لاریو ته چې په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د تګ راتګ زمینه برابره سوه. دغه هندۍ ورځپاڼې د تورخم دروازه پاکستان ته مهمه ترانزیتي لار بللې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته خپل مالونه ولېږدوي. اوټلوک انډیا زیاتوي د تورخم دروازه تیر یک شنبه وروسته له هغې د افغان طالبانو لخوا وتړل سوه چې اسلام آباد کابل توران کړ چې تحریک طالبان پاکستان ته یې پناه ورکړې ده. د لیکوال په وینا په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي.
په غزنی کې د طالب چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټرو د تورو شیشو د پاکولو لړۍ پیل کړې ده. دوی وایي سر له سبا به په دغه ولایت کې هیچا ته اجازه ور نه کړي چې د تورو شیشو په موټرو کې تګ راتګ وکړي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ښار امیر محمد خان کلا سیمه کې تلاشی مرکز ته څیرمه یو شمیر موټران ولاړ او ډیری نور له تلاشی کولو څخه وروسته تیریږي، خو دلته ډیری کسان د دغه ولاړو موټرو له شیشو څخه تور پلاستیک ناړوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته د موټرو د تورو شیشو په لرلو بندیز لګولی دی. دوی وایي په یوه اونۍ کې د خلک د خپلو موټرو تورې شیشې سپینې کړې. هغوی زیاتوي په غزنی کې د تصفیه کمیسون پریکړه کړې ده چې د کب میاشتې له اتمې نیټې وروسته به په دغه ولایت کې هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې په تورو شیشو درلودونکو موټرو کې تګ راتګ وکړي. دوی وایي د تصفیه کمیسیون په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې د غزنی له حکومتي مسؤلینو او عام ولس څخه غوښتي چې د یوې اونۍ په اوږدو کې دې د خپلو موټرو تورې شیشې سپینې کړي. دا پریکړه په داسې حال کې په غزنی کې د سیمه ییزو چارواکو لخوا نیول کېږي چې له دې وړاندې تل د دغه ولایت اوسیدونکو په ښار کې د تورو شیشو درلودونکو موټرو له تګ راتګ څخه اندېښنه ښودلې وه او دغه پریکړه د جنایي جرمونو په کموالي کې مهم راز بولي. د ولایت ویان حافظ عمر وایي د غزنی ولایت سیمه ییزې ادارې دغه کار د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه کړی دی.
انشاءالله په دې سره به د جنایي پیښو د غلاو کچه صفر ته راټیټه سي، انشاءالله موږ امید لرو. او په دې سره له موږ سره ولسونه هم همکار دي، د دوی هم دا غوښتنه ده. انشاءالله موږ خاص هدف دا ولوسي په غزنی ولایت کې لله الحم جنایي او داسې پیښې کمې دي، خو په دغه پریکړې سره چې دا تورې شیشې پاکې کړو سي، نو په دې سره به انشاءالله د جنایي پیښو کچه صفر ته راټیټه سي.
په غزنی کې د تصفیه کمیسیون ویلي دی چې له یادې مودې وروسته به له سرغړوونکو اشخاصو سره جدي چلند وسي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اورسګان په چوره ولسوالۍ کې د یووالي په نوم د کرکټ پنځلس ورځنۍ سیالۍ پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې دوه دېرش لوبډلو برخه اخیستې وه او پایلو به منتخب لوبډلې وګټله. د اورسګان ولایت د کرکټ بورډ مسؤلان وایي د دې سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او له نشه یي توکو څخه ساتلو. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې راپور لري.
ډیټیکټر د کوم بزګر زمکنه قرب کیږي، بلکې د طالب چارواکو له خوا څخه اوس مهال د دولتي او ملکي زمکو د بیلوالي په توګه ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دا ډیټیکټر چې اوس د یو طالب چارواکي په واک کې دی، د اورسګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د چلمګر په سیمه کې پر یوه لویه وچه دښته باندې چې طالبانو یې امنیت هم ټینګ کړی او چار چاپېره شنه رنجرونه ولاړ دي، پر هغه ځمکو لیکې راګرځي کوم چې د طالب چارواکو په خبره د زورواکو لخوا غصب سوي دي او د دوی په خبره چې دا دولتي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري رئیس مولوي مقبول په سیمه کې رسنۍ ته وویل چې دوی تر دا مهاله پورې د یوه ګډ کمیسون له لارې په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې شپږ ویشت زره پنځه سوه جریبه دولتي ځمکه بررسي کړې ده او له جملې څخه یې تر دا مهاله پورې دوه زره پنځه سوه جریبه خلاصه کړې ده.
دوه زره څه بالا جریبه په مرکز دغه په چوره کې خلاص شوې ده او نور شي ده ډېر تر بررسي لاندې تقریبا نه زره جریبه دغه د ګرمګاو دښت کې تر بررسي لاندې ده او پنځلس زره و څه بالا جریبه دغه د سنانو دا تر بررسي لاندې ده. تر دې خبره ده داسې نور په دې راوځي دغه کې تنګي کې تقریبا اول مره ملګري تللي په دوله جریبه او دغه موږ دغه تخنیکات ملګري په دې ځای تقریبا ډېر کراته راغلي.
په ورته وخت کې که څه هم خلک د غصب شوو ځمکو په خلاصېدو خوښ دي او خوشحاله دي، خو وایي دغه ځمکې باید آبادې سي. د دغه ولایت دوه اوسېدونکو شهزاده او جمعه ګل ازادي راډیو ته داسې وویل.
جوړ کړي. خوشاله یم چې 2500 جریبه مځکه د غصب څخه خلاص شوې ده. د حکومت څخه مو یوازینۍ غوښتنه دا ده چې دغه خلکو ته په اجارو ورکړي، یا مطلب هغه ځای باندې شایسته تفریحي پارکونه جوړ کړي، یا مکتبونه جوړ کړي، یا بل څه بل څه جوړ کړي چې آینده کې عواید دولت بودیجې ته ولاړ
شي. دولتي مځکې او د زورواکو دغه پراګرځولې داخل بخیش را کردی چه خلاصی است
بیجاره ورکی یا بیمشات داخل ورکی یو فیوزی دی بای اخفل داخل پا بالا بودی
دا فدا سیال که دی چه طالب چارواکو دی هیوات پیوش میر نور ولایتونو که هم دا دولتیزمو